دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په خبرونه کې زغل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کلی وایو. په روانه غړې کې د قبایلی سمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. ونیس پروګرام جمهوریت هم په روانه غړې کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړ نه وو.
د مهمه خبرونو سره ټکی هندای وزیر اعظم وای افغانستان به هغه وخت بریالی سي چې د پولي له هغې خوا ورته د ترهګرۍ خپرېتل وتړل سي. د بلوچستان نوی وزیر اعلی وای د پاکستان وزیر اعظم به د رواني میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې غربي برخه پرانیزي او عربي ټولنې پر ترکي غږ کړی دی چې له عراقه دې سرتیری وباسي. هندي وزیر اعظم نریندر مودی وای افغانستان به یوازې هغه محل بریالی سي چې د پولي له هغې خوا ورته د ترهګرو ځالې وتړل سي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوروف پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویلي مودی د افغان پارلمان نوې ودانۍ د پرانیستو وروسته د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر وخت وویل هیواد یې د افغانستان د راتلونکي بنیاد ږدي او د جګړې او اور نه کری. بیان وای مودی د افغان ملی امنیتی ځواکونو هغو سرتیرو د بچیو لپاره 1500 سکالرشپونه اعلان کړل چې په جګړو کې وژل شوي ول. مودی وویل د سلما بند بجر د برېښنا پیدا کول پیل کړي. هندي وزیر اعظم نن سهار وختي له ماسکو کابل ته هوایي ډګر ته ورسېدی چې ورته د افغانستان ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او نورو چارواکو ستړي مشي ته ورغلي. د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په دیرشم ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناء الله زهری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپالو بلوڅانو سره د روغ جوړې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین منی او وسلې ږدي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبې پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي حاجي شاجګل اپریدي تیر ماښام مشال رادیو ته وویل په غونډه کې به د قبایلي سیمو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاتیوشتن تاریخ باندې نصیر اسلام آباد کې دا زمونږ د تیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوام مثلا موږ د عوام خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. موږ په یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ یو چې کوم فادا ګرانډ الاینس رقم تړلي خلک هغه ټول دي.
د قبایلو ځینې پارلماني استازي د آئینی حیثیت بدلولو او د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کوي. خو ځینې یې دریز لري چې لومړی باید بې کوره کړل سوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړل سي او بیا نور کارونه وسي. په پېښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر پاټا سیکرټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګذر ناروغي شپږ نوي فیصده کمه سوې ده. تېره ورځ د پاټا سیکرټریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال رډیو ته وویل د ګذر ناروغۍ پیښو کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلي سیمو کې د ناروغۍ ضد کمپاین وکړ.
د دې مو پرمننت کسان واخسو لوکل کسان او مو هوپ کو 2016 کې به دا مو فټانه کوشش شي چې سونو بالکل د پولیو جړې نه خد اوس ډیسټریکټ پېښور په کې شامل دی خبر ایجنسی دا او جلال آباد پورې ده. نو دا ویل دي چې پاتې شي نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
سږ کال په پاکستان کې د پولیو ناروغي شپږ دیرس پیښې ریکارډ شوې دي چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا دي. چارواکي وای امریکایي الوتکو تیر ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده. پر سنگین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وایي شاوخوا ټوله ولسوالۍ تر ولکې لاندې ده، خو افغان چارواکي یې دعوه ردوي او وایي وسلوال یې په شا تمبولي او د ولسوالۍ واکې بیرته ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي ویاند بیگا وویل امریکایي پوز تر نیمې شپې مخکې په سنگین ولسوالۍ کې دوه هوایي بریدونه کړي وي. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انکاره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره باید پر سیمه ییز کچې هلې ځلې وسي. اردوغان زیاته کړه چې ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا یې وي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازدیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ حمله او د عربي هیوادونو منت ته ګواښ دی. دوی له ترکی غوښتنه وکړه چې سرتیری دي له عراق وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حالی وویل ترکیو سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. له بغداد سره د کړکیچ ارامولو په خاطر ترکی د روانې میاشتې پر شلمه اعلان وکړ چې له عراق یې د سرتیرو ایستلو پیل کړی دی. د خبرونو پای اوس هم تاسو ته د موسم حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 40 ګنټو کې به د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پېښور، بنو او پاړچینار کې به وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 18، بنو کې 4 او 18 او په پاړچینار کې به منفی 3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اوردونکو خبرونو د مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. هندي وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانستې. د بلوچستان نوې وزیر اعلی ویلي د صوبې امنیت ښه کول به لومړیتوب وي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د ګل په ورځ د قبایلو له پارلماني استازو سره پر اصلاحاتو خبرې کوي. هلته د قبایلو اصلاحاتي کمیشن یوې غړي ویلي په هغه سیمو کې دي په تدریجي ډول اصلاحات وشي.
کم از کم دوه کاله په کار دي. اته نه دي د شپې چې دینه تاسو نه اوسکول نه شي چې موږ په فاته کې دا ګل غواړو.
په خوست ولایت کې د نوري فایبر غځولو پروژه پرانستل شوې او چارواکي وایي دا به افغانستان له پاکستان سره ونښلوي.
د نوري فایبر پروژه تکمیله او افغانستان به تقریبا په اتمه نقطه کې د گاوند هیوادونو سره وصل سي.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د نېشنل اکشن پلان یو کال پوره کېدو موضوع څېړلې.
پروژه کال بیا تر اوسه پورې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ور بدلون په کار دی په پالیسي کې راځي. نننۍ اسلام آباد کسان دوی د افغانستان له مداخله پالیسي نه ایل کی.
شننۍ او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو درګو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانستې ده او د پارلمان ته وینا هم کړې ده. له کابل د مشال رادیو خبريال را سره د وخت ټلیفون په کرخه دي صفی الله ستانکزی چې هغه نو نور معلومات اخلو. صفی الله ستانکزی ستړي مشي.
سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن کابل ته لرسیدو سره سم له ولسمشر سره وکتل او بیا رسته لغې د دارلمان په سیمه کې د افغانستان د پارلمان لپاره نوې ودانۍ پرانیستله. دا ودانۍ د هند په مرسته باندې جوړه شوې ده او یو فاز یې تکمیل شوی دی چې ټول کال $90 million پرې لګېدلی دي او د نورو فازونو سره به ټولې پیسې چې پرې مصرف شي شاوخوا $200 million به کېږي. د هند صدر اعظم نریندر مودي د ودانۍ تر پرانیستلو وروسته د افغانستان پارلمان غړو ته وینا وکړه او د سیمې ټول هیوادونه په خاصه توګه پاکستان، ایران او په خپله هند د دې مسؤول وباله چې باید په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین لپاره او د ټینګښت او د راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي. د پاکستان یې وغوښتل چې په سیمه کې د یو پله په حیث باندې خپل مسؤلیت ادا کړي چې د جنوبي اسیا هیوادونه او افغانستان سره ونښلوي او بالاخره ټوله سیمه د افغانستان په امن کولو کې لاس سره یو کړي. مودي وویل که د سیمې هیوادونه د افغانستان په امن کولو کې لاس سره یو نه کړي نو هیڅکله به هم دغه خپل امن پاتې نه شي او دوی ټینګار وکړ چې د افغانستان امن د ټولو لپاره امن دی. همدارس په ځینو اقتصادي پروژو هم خبرې وکړلې او د اقتصادي پروژو په برخه کې د برق د ترانسمیشن په اړه باندې هم دوی خبرې وکړلې چې په سیمه کې به بالاخره ټوله سیمه روښانه وي ورسره او هغه د ټول افغانستان له لارې تیریږي. دوی همدارس په ځینو تجارتي مسایلو هم په سکو د چابهار بندر ته هم اشاره وکړل چې وبه کولی شي افغان سوداګر په اسانۍ سره مالونه خپل انتقال کړي. بله مهمه سیاسي مسله دا وه چې ځینی دوی داسې ویل چې ګاونډیان باید د افغانستان د خلکو په یعنی داسې یو فکر باید له خلکو سره ونه وسي چې د افغانستان پر ضد ووسي او دوی ټینګار وکړ چې هر ګاونډی باید ځان سره هم دا تصور وکړي که احیاراً دغسې وضعیت په چې په افغانستان راغلی که په دوی هم راشي حالت به څنګه شي. نو دوی له ټولو نه وغوښتل چې له افغانستان سره پاتې شي او د افغانستان د دولت همکار واوسي. همداراز دوی ټینګار وکړ چې هند به تر ډېره پورې له افغانستان سره وي یو ځای وي او دا به په لنډ مهال کې نه وي بلکې د ډېر وخت لپاره به د دوی همکاري دوام ولري.
صحیح، ډېره مننه سیف الله ستانکزی د تفصیلاتو نه. درنو اردوونکو، له کابله د مشال راډیو خبریال سیف الله ستانکزی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د کابل د سفر د پارلمان د نوې ودانۍ پرانستې دستوري او همدغه شان وینا پاړه یې تفصیلات شریکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اردوونکو، د هند وزیر اعظم کابل ته د سفر پړه په پاکستان کې کارپوهان سوی له اسلام آباد د ریاض مساخل په دې رپورټ کې وو.
د هندستان وزیر اعظم هاوس لخوا په سماجی وبپاڼه جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعظم نریندرا مودی په یو ورځني سفر نن سهار وختي د روس نه کابل ته ورسېدو. نریندرا مودی په داسې وخت کې د کابل سفر کړی چې دوه ورځې وړاندې هندستان افغانستان ته درې روسی ساخته MI-15 هلیکاپټرې ورکړې دي. پاکستان کې کارپوهان دغه سفر ته په کم نظر ګوري او آیا د نوې ډیلی او کابل ترمنځ دفاعي مرستې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو سر غورځولی شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په تعلقاتو نظر لرونکي خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
دا د افغانستان لپاره ځکه مهم دی چې افغانستان ته د هر یو هیواد د مرستو ډیر زیات ضرورت دی، فوجي، اقتصادي او دغه رنګ نور، ځکه چې افغانستان جنگونو ډیر زیات ځپلی دی. زما په نظر باندې دې ته په یو مثبت انداز کتل پکار دی. البته که د چا دا شکونه وي چې کېدی شي د افغانستان خاوره استعمال شي د بل هیواد په اړه، بیا دغه رنګ اندېښنې بیا افغانستان مهم لري او دا هر یو هیواد نظر هم دی چې هغه خاوره کا د پاکستان دی که افغانستان دی که هند دی، هغه د یو بل هیواد خلاف استعمال نه شي. زما په نظر باندې سفر ډېر زیات مهم دی او دغه سفرونه نور دی هم وشي.
همداراز د نړیوالو چارو یو بل کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي د افغانستان او هند تعلقات ډېر پخوانی دي. دی زیاتوي
ما خیال دی افغانستان چې کوم تعلقات هند سره لري، هند ورسره ډېر لوی مخکې مدد کړی دی. اندرا ګاندھی هسپتال یې هم جوړ کړی دی، هلته سړک یې ورته هم جوړ کړی دی او تجارت هم ورسره کوي او زمانی نه کوي ورسره نن نه نه کوي. بل افغان حکومت ته ډېر زیات د هلیکاپټرو ضرورت و، ولې چې ایر سپورټ چې دی امریکي فوجونه ناتو فوجونه چې کله وتو افغان فوج خو جوړ کو هوائی فوج نو دې لپاره هغوی لا د هلیکاپټر ضرورت دی او هند والا هلیکاپټرې درې ورکوي څلورم بولا ورکوي. بل چې هارت آف ایشیا کانفرنس کوم شو نو افغانستان کې امن راوستو لپاره او د حکومت مرستې د ټولو اعلان کړی دی، شمول هند اعلان کړی دی.
د ذکر دا چې تیر وختونو کې هندوستان افغانستان ته د پوز د روزنې وړاندیز هم کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال لړی ته تاسو غوګي در نور دن کو جو کوټه ده د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثنا الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې پر دیشتم نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربی برخه پرانځي. تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبیدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت زهری ویل د حکومت به هڅه کوي چې په بلوچستان کې د امنیت مسله هواره کړي او له هغو بلوچ ملت پالو سره به د روغ جوړی خبرې کوي چې د پاکستان آئین مني. پر دې اړه د پکوټه کې د مشال لړیو خبریال خدای نور ناصر دا راپور جوړ کړی چې په بلوچستان اسمبلی چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر په غږ پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبې په مازیګرنۍ غونډه کې د یو قرارداد لارې نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو 450 غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي. زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسئلې هوارول وي. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډېره ځایه دا ستونزه هواره کړې، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزي حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسئله هم هواره کړې او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په 1 نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پخپل وکړي.
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه چې په دې ډېری خبرې وسوي. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوي او په 1 دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوري لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي. هر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځنن خبرو ته راځي زه ورته هرکلی وایم. دا خلک دراسي او له سیاسي او جمهوري لارې دی د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهري د پنجشنبې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پیل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2013 میسوي کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیګ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مری ښارګوټي کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې 2.5 کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره او د پاتې 2.5 کلونو لپاره به د مسلم لیګ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2.5 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4.5 بجو.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو ستاسو پام د فاټا کې د اصلاحاتو په اړه یو رپورت په لور راګرځوم. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلیمان کې د هغه سیمو استازي وای د ګول یا د دوشنبه په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان او په کمی اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجی شاجګول په دې تیر ورځ مشال لړ ته وکړه. په پارلیمان کې د قبایلو ځینی استازي د آئینی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي خو ځینې یې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وای ځینې خلک د اصلاحاتو مخه نیسي، نو ځکه دوی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وربللې ده. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغه سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28 نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسی غړي حاجی شاجګول افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم
مصطفی تا گرینڈ الائس پر نو باندې دو کما غجور کړی دا غوسره زمون پاتای تاریخ باندې ناصر ته اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زمون به حاصل وخت کوشش دی چې دا زمون د تیم مثلا زمون د قبایلی عوام مثلا مونږ د عوام خبره کوو نو ان شاء الله تعالی مونږ به یو بل کنوینس کوو چې هغه تاریخ باندې به زمون اختلافات ختم شي ان شاء الله مونږ به یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې مونږ یو سینیٹر اور نیشنل اسمبلی والا مونږ به وو پکې ان شاء الله چې کوم فاتا گرینڈ الائنس رقم تړلی خلک هغه وټول پکې
شاه جګوله پر دې ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استازو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي دغه په خبره د فاتا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاتا په ملکی بهیر ورګټ کړي بلخوا د فاتا سیاسي ګوندونو اتحادی مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28 منیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په حق ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي خو نوموړي ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغه نه پس دی د سینیټر چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړی دی او نو دغه دغه حالې ځلې شروع دي چې په څنډه څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړی دا چې دا پوره کړی شي د دې په مخه کې راوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډا بالکل د اصلاحاتونه شو کوي اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه د پارټا سیاسي اتحاد دا
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقې ځین خلک راپارولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړي دي چې دا فاټا سیاسي اتحادیه مقاصد ته زیان ورسوي بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خور څوک سیاست کوي په پارلمنت کې هم سیاست کوي او په میډیا کې هم او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د دینه خبر نه دي خو سیاست کې کوي نو هغه کې مونږ په چا باندې تنقید نه کوو ولې بس په هغه شی باندې په کار دي چې د څنګه سره خبري نو زندگی نه مدا چې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاټا په یو موقف کې هغه موقف باندې د قبایل خپل وسه پر ولاړ دي چې هغه د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرزې مطابق وشي
د قبایلی سیمو استازو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلی سیمو دوره کوي په همدې موضوع کې پاتې کیږي په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمیر کمیشنونه او کمیټه جوړې کړې دي چې زیاتره یې خپلې سپارښتنې او وړاندیزونه حکومت ته ورکړی دي خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوی تیر کال هم حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپلې سپارښتنې حکومت ته ورکړی دي خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم له مشال اړوي ته ویل حکومت دې نه به کمیټې نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه دي عملي کړي له نوموړي څخه مې پوښتلي چې د قبایلی سیمو په اړه د وسنی وفاقي کمیټې یا نور کمیټو په اړه څه نظر لري
پاکستان کې او زمونږ چې کوم یو هغه ټراجېډي به ورته وایي چې کوم ریالټي دا چې کوم سچویشن دی نو بس هغه موږ کمیټیا نه جوړو کنه اکشن نه اخلو دا زمونږ د کمیشن چې کوم هغه دې ته موږ ریفورم نه وایي دیس از انټرم رپورت زمونږ چې کوم کمیشن رپورت چې کوم دی نو دیس از بیسیکلی انټرم دی دا او د لکه دا یو د ترانزیشنل پیریډ د پاره دی هغه سټپ وایز دی چې فاینلی هغه به دا فاتا سټیټس ډیسایډ کوي نو هغه د فاتا خلک په خپل ډیسایډ کوي کو هغه ریپورت هغه چې کوم د کمیشن چې کوم هغه فاینډینګز او ریکمنډیشنز کو هغه دا ټول چې څوک اوس کمیشن او کمیټي جوړي هغه دی وګوري نو اس کمیټي او کمیشن ته ضرورت نشته ځکه چې هغه موږ فاینل دغه چې کوم دی ریکمنډیشن دا چې د فاتا خلک به فیز وایي خپل سټیټس لپاره چې دی نو چې کوم هم دا وی خو خا د نړۍ په مطابق دی هغه به ډیسایډ کیږي
مزرت قدیم صاحب چې دا کم کمیشن دی د فاټا چې کم کمیشن دی په دې هغه راته تاسو وایي چې د دې کم کار کم کړي دي تر اوسه پوري هغه کې څومره پرمختګ شوی دی
کنه زمو خو دې پورې کار چې مونږ هغه رپورت ورکوم پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو هغه کې د انسټیټیوشنل دا هغه کې دوه قسم دي یو لکه انسټیټیوشنل ریفورمز دي او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه د ګرین کې ایڈمنیسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري خو په اړه کې چې کوم د سیکریټریټ او د یا د گورنر هاوس والا چې کوم ریفورمز دی هغه اولریډی چې شروع شوې دي او د دې نه علاوه چې کوم کو تاسو وګورئ نو د ٹی ڈی پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفارم کې چې ورکړي نو پای خو آلریډي کار روان دی، خو روان شوی دی، خو مخه شانت دي. نور داسې لکه هغه ډېر چې کوم دا کوک امپیکټ والی دي، د یونیورسټیانو اعلان یونیورسټي جوړول دي، یونیورسټي آلریډي ځمکه اکوایر شوې ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیزه یو کمیټه جوړ کړل، اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو، نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دوانو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي، دوی ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل پکاره دي، زموږ ریفارم چې کوم دي هغه هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له کړې ریکمنډیشنز ورکړي په کومې چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه مو سره مې ګری کړل، ان آی هوپ یو انډرستانډ چې د مین سټیک هولډرز کې څوک یادوم پولیټیکل سټیټس چینج کول لپاره تاسو له ریسورسز پکاره دي، تاسو له دې هغه شانتي سکلفل خلق پکار دی، کپاسیٹی بالکل پکار دی، او هغه لپاره کم از کم دو کال پکار دی، هغه پلیز وایس کی دی شي اته نه دی شپې چې دین تاسو نه سکول نه شي موږ په فاتا کې دا کول غواړم دغه چې د ګلګت بلتستان حالم تاسو کتلی او یو ریفارم پاتې کیونه بلوچستان هم انو چونو هغه ټول واپس شو کنه، چې اوکه سو پرې پولیټیکل ویل نه وینو دول ډیر کمیشنونه دی کمیټیان دی جوړ شي اسم نه لکی
دا فاتا د اصلاحاتو کمیشن په خوانی غړي او په خوانی صوبایي وزیر مسرت کدی مشال لاړو سره زنګړي مرکه کوله.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوردونکو د مشال اړخ خبرونه ته تاسو وغوږی د خبرونه د مینه وړاندې مو په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه رپورټونه اوریدل، په هغه موضوع کې پاتې کېږي. پاکستان خبریدونکو ایکسپرس ټریبیون ورسپانی د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه په خپل اداریه کې لیکلي چې په هغه سیمو کې لا هم د برتانی واکمنۍ وخت قانون چلیږي، لیکن وايي له لسیز راهیسې د قبایلو له ولس سره ژمن کیږي چې نظام او آئینی او قانوني حیثیت به هم وربدل کړي شي، خو پکې یو واده هم نه د پوره خل شبي. منو شاده لیکنی له مهمو برخو سره
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په دې مقاله کې راغلی چې قبایلی ولستا وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې ضرب یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي، خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلی سیمه د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمه دي چې پکې خلکو ته بنیادي سہولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمه ته د توجه نه ورکولو لوجه د دې سیمه په بیلابیلو برخو کې سخت دریځي سر راپورته کړی دی، چې په نتیجه کې دغلته پوځي ملیات کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبلا وخت ده. ورسپانه لیکي چې په دې ورستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلی مشرانو په صلاح د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 کمیټې اولنې ناکامي ده چې پکې د قبایلی سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلی سیمو دوه غړي ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه صلاح اخیستل شوی، نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا به څه لاسته راوړنې ولري. د ورسپانې په وینا دا مهال د قبایلی سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یو دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي، دویم دا چې دا سیمه د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړي شي، او دریم دا چې د قبایلی سیمو انتظام د ملکن ایجنسی په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړي شي. خو ورسپانه لیکي چې دا ټول لارې ډېرې ګرانې دي. د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې د لړکې د قبایلی ولس رای اخیستل ډیر مهم دي، خو دغه خلک هم جدا جدا رای لري چې پکې اتفاقی رای پیدا کول یو مشکل کار دی. اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ذمہواری لري، نو که څه هم په ولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلی غړو ځان سره شاملولو کې ناکامه شوې ده، خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي. کنه وی نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلی ولس سره یو بل د دروغ واده ثابت شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ماشال اړیدو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره ونیس پروګرام جمهوریت هم لرو. خو وخت شبې د ماسپخین یو نیمه بجا بوریوال کاکړ هم را سر په سټوډیو کې موجود دی. له هغه نه د خبرونو لنډی زورو.
هندای وزیر اعظم نریندر مودی وای افغانستان با یوازې هغه محل بریالی سي چې د پولي لهغه خوا ورته د ترهګرو زالې وتلن سي. د هند بهرنی چارو وزارت ویاند ویکاس سوروف پر ټویټر په خپل وی پیانونه کې ویلي مودی د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانستلو وروسته د پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال ویل هیواد یې د افغانستان د راتلونکي بنیاد دی او د جګړې اور نه کوي. د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله زهرای وای د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د رواني میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې غربي برخه پرانیزي. د خبره نمولې تیر مازګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. ثناء الله زهری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپالو بلوچستانو سره د روغې جوړې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین مني او وسلې ژدي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وای د ګل یادو شنبې پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په کمی اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجی ګل اپریدی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په نړیوالې ټولنې ژغ کړی دی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انکاره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی.
بریوال کاکړو چې د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریالي رابیا اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د تیل او د ګیس نظم ادارې د اوګرا په فیصلې د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په یخ موسم کې د مخکنه اولس د ګیس سهولت په سمانه ملاويږي نو فل حال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي بلکې صنعتونه له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی. خود دلته داسې بندوبست نوی او اولس پریشانه سره مخ وی او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د حل سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منسوبې دي د مکمل کولو کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتیدونکي په ګرانې د هم قابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمہواری ده. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس سره د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولی د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسېدی شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس د غلا مخنیوي کول خپله د متعلقه ادارو ذمېواري ده خو د دې سزا اولس ته میلاویږي او ورته د زیات رقم بلونه ورکړی کېږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکې لیکي د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکي توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډې کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تګ راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په تیر ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو سرداری د یو اسپتال افتتاحي تقریب کې ګډون له وجې یو ماشومه په وخت به سهولیت نه ترلاسه کولو له وجې مړ شوی دی. ادارې زیاتوي چې په نورو صوبو کې هم صورتحال د دینه مختلف نه دی، هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي ځایونو کې ځانونه په خطر کې واچوي، دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخښنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصبو افتتاح وشي. دې سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدو نه بچ وي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پس تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې دې عمل وکړی شي چې اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې مونږ د پاکستان انګریزي ژبې ډان او د برتانی انډیپندنت ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. ډان ورځپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان پر ګډون بحث کړی او انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاتې شوی و، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼې لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل سوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول سوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې وي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دي چې برتانیا د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې اروپا ته په رسېدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسېدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیدو تاسو غواګي په خوست ولایت کې غلام بندر ته د نوري فایبر غزبولو نوی پروژه پرانستل شوی ده. د دې فایبر اوږدوالې به شاوخوا درې دېرش فیصده وي چې مالي سرچینې ورته نړیوال بانک برابروي. د خوست والي وایي له دې سره به په خوست کې د نوري فایبر پروژې کارونه بشپړ شي او وروسته به افغانستان له پاکستان سره وتړل شي. نوري فایبر د چټکو انټرنیټي رابطه کار ترسره کوي. نجیب الله الوخیل نور معلومات راکوي.
که څه هم تر اوسه په خوست کې د انټرنیټي خدمتونو کمزوري بهیر په مهمو ستونزو کې حسابېږي، خو چارواکي وایي چې د نوري فایبر د پروژې په بشپړېدو سره به نه یوازې په دې ولایت کې انټرنیټي خدمتونه چټک او با کیفیت شي، بلکې ترڅنګ به یې په نرخونو کې هم کمښت راشي. چارواکو یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ د غلام خان بندر د ګمرک تاسیساتو ته د فایبر نوري د شبکې د غځونې د کار په پرانیسته کې وکړې. غلام خان بندر ته د نوري فایبر د شبکې د غځونې پروژه چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په چوکاټ کې د فایبر نوري د پروژې نوې برخه ده، د درې دېرش کیلومتره په اوږدوالي به د نږدې څلور لک امریکایي ډالرو په لګښت د نړیوال بانک په مالي مرسته بشپړه شي. خوست والی حکم خان حبیبی د دې پروژې د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې په دې سره به په خوست کې د نوري فایبر پروژه بشپړه او په اتمه نقطه کې به افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان سره واصل شي.
د دغې پروژې په تکمیل سره به د خوست ولایت د غلام خان د ګمرک له ادارې سره فایبر نوري د لارې وصل شي. تر څنګ د دغې پروژې په تکمیل او تطبیق سره به زمونږ د نوري فایبر پروژه تکمیله او افغانستان به تقریبا په اتمه نقطه کې د گاون هیوادونو سره وصل سي.
په خوست کې د انټرنیټ څخه ګټه اخیستونکي تل د انټرنیټ لیټیټ کیفیت او لوړ قیمت څخه شکایت کوي. همداشان د 15,000 لاینه ټلیفون پروژه چې باید 2 کال وړاندې د خوست په ښار کې تکمیل شوی وای تر اوسه نه ده فعاله شوې. د خوست د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس ګلابیفشا دا ټول کارونه په فایبر نوري پروژې پورې تړلي بولي.
د فایبر نوري د پروژې په اکمال سره به د انټرنیټ په کیفیت کې او په قیمت کې بالکل تغییر راشي. یو خبره بل دا چې د دې پروژې په تکمیل سره موږ یوه بله پروژه چې 15,000 لاینه ټلیفون دی، ډیجیټل ټلیفون دی، لایندار ټلیفون دی، هغه هم په دې پروژې پورې تړلی دی. دغې سره زموږ د 3G سیستم د سلام سل په سلو کې فعالېږي.
یاد دې وي په خوست ولایت کې خلک او انټرنیټ کاروونکي د دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونو د پوښښ او اړیکو د خدمتونو او کمزوري انټرنیټ څخه په وار وار شکایتونه کوي. خو په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې د بېسار پرمختګ سره سره هم له تېرې یوه نیمې لسیزې راهیسې خوستیان د مخابراتي خدمتونو څخه راضي نه معلومیږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو 2113 14500 1800 او 15200 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
درنو اودونکو په پیښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ وایي د تیر کال پرتله سخت کال په هغه سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ډېره کمه شوې ده. فاټا سیکرټریټ هیلمن دي چې راتلونکي کال به له قبایلي سیمو د ګوزن ناروغۍ وایرس په بشپړ توګه ختم کړي. شبیر مجان نور معلوماتو سره.
د فاټا سیکرټریټ د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت له وجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمیره 1,100 وه، ولې سخت کال په ټول کال کې 14 کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډېر بد حالت و، فاټا کې ډېر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه او د 2015 ختمي کې تر اوسه 16 کیسونه 96% ریډکشن لکه مو ټیم کمپیریزن کونو هغه کې مخ شي. ا د دې مین وجه جدا چې یو خلمو ارزه کې کمپین لکه مخکې به زنو ځای کې باندې کېد لکه لینارډ سچویشن او د دې کې موږ سره مو په کار مونږ تاسو نو هغه مو ته اکسس پرووایډ کو کال ته اکسس سیوا شو نو اکسس سیوا کې دوه جن مو کمپین نو شو نو هغه وجه نه د کیسونه تعداد دونه کم شو.
دوی چې راتلونکي ته پاره هم دوی یو موثره کړنه را ټاکلې ده او تمه سرګند کړه چې 2014 با نه یوازې فاټا بلکې پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړي.
یو خو د کمپین د پر ټیمونه کمپین ختم شي ټیم هم ختم دا نه د دې د مونږ پرمننت کسان واکسو لوکل کسان او مو هوپ کو چې ان شاء الله 2016 کې به ان شاء الله مو فټانه کوشش شي میکسیمم کوشش پیچې دا کی سونو بالکل د پولیو جړې نه ختم. اوس مینلی فوکس شوی دی ګریټر پېښور چې ورته د ډیسټریکټ پېښور کې دی پکې شامل دی خیبر ایجنسی ده جلال آباد پورې ده. نو دې ځکه اوس دا وایرس مونږ دې ځکه پاتې شي نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
ډاکټر اختیار مشال لیډو دا هم ویل چې دا نوې کمپاین په ذریعه دوی د کمیونټي پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د دغه وایرس نه حفاظت کول شي او کچر دولس مرسته ترلاسه وي دوی دا وایرس زر تر زره ختمول شي. دوی په عام ولس غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یو لوی خطر ده او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي.
دی اکثر د خلکو ذهن کې دا سیس دی چې لکه دا مکمسې دا په دې پولیو فوکس ورکړي نور مرزو خیال نه کوي. نو دوی د مې کلیر میسج دا چې یو مرز چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي او بیا بالکل ناراضي دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي شو لکه چې کم ختم کړي. نو مین فوکس زګري چې دا ختمي دوه مرض ځنه مرض ته ختموي نشي کموي شي کنټرول کوي شي ختموي نشي.
د پامول دا چې سخت کال په ټول پاکستان کې شپږ ډیر د پولیو کیسونه رامخته شوي دي چې پکې 14 د قبایلي سیمو او 15 د خیبر پختونخوا نه دي، ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمېره د 300 نه سیوا شوې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
درنو اودونکو د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو د پیښور پر سکول د برید روستو د سغدریزی پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلارې یو کال پوره کېدو په مناسبت بحث کړی دی. په خبرونه کې باوري چې په پاکستان کې د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالان او شنونکي څه ګڼي چې دا تګلاره تر کوم حده عملي شوي، لاسته راوړنې څه دي او په کې څه نیمګړتیاوې دي. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل تاسو لپاره جوړوي.
د پېښور پر سکول تر حملې وروسته د سغدریزی پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم حکومتي تګلاره څومره عملي شوې ده؟ د دې تګلارې یو کال له پوره کېدو سره دا څومره مؤثره او بریالۍ ښکاري؟ په پاکستان کې سیاستوالان څه ګڼي چې په قومي اکشن پلان کې څه نیمګړتیاوې دي؟ د دې نیمګړتیاو ذمهواري د حکومت ده که نه د بېلابېلو ادارو؟ آیا قومي اکشن پلان ته کتنه اړینه ده او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تیر کال په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوالې حملې وروسته په پاکستان کې ټولګوندیزه غونډه وشوه چې پکې حکومت او شاوخوا ټول سیاسي ګوندونه د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد د نوې تګلارې پر جوړولو سلا شول. دې شل نکاتي تګلارې ته د نېشنل اکشن پلان نوم ورکړل شو چې تر مخه یې نه یوازې د مرګ پر سزاګانو ورکولو لګولی بندیز لرې کړل شو، بلکې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پراخولو، نویو پوځي عدالتونو جوړولو او د سخت دریځۍ فکر مخنیوي په اړه د اقداماتو کولو ژمنه او هوډ وښودل شول. د نېشنل اکشن پلان یو کال پوره کېدو په مناسبت مو د جمهوریت په خپرونه کې هڅه کړې چې د دې پر افادیت، اغېزناکۍ او نیمګړتیاوو وغږیږو. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سیاستواله بشرا هر وایي کله چې پر پېښور سکول برید وشو نو دی وښوده چې د پاکستان امنیتي ادارې د حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي او دا چې د پاکستان په تګلاره کې کمزوري
ده. زمونږ سکیورټي او ټول داسې سیلوم شلل او ورته لکه لګېدله چې مونږ ته چې زمونږ کمزوریانې زیاتې دي او کمزوریانې چې کوم دین د پالیسۍ کمزوریانې دي چې کوم په وجه زمونږ بچي داسې بې درده سره شهید شلل او هغوی د دې دغه مخامخ شو. نو هغو پالیسیانو ته د ټولو ګوته شوه چې کوم مونږ د ای این ټي والا د ډېر مخکې نه وایي چې دهشتګرد دهشتګرد دی لیکن ښه او بد نشته دی.
بشرا ګوهر وایي همدې کمزوریو ته په کتو ټول ګوندونه او حکومت سره کېناستل او د سخت دریځۍ پر ضد یې قومي اکشن پلان جوړ کړ. خو د دې په خبره د تګلارې له یوه کال پوره کېدو سره تر اوسه نه ښکاري چې د پاکستان په تګلاره او کړنلاره کې بدلون راغلی دی.
یو کال پس مونږ ګورو چې هغه شل نکات کوم باندې ټول اګری شوي وو نو په هغې باندې داسې څه پیشرفت نه دی شوی. د سیکیورټي سیچویشن هم څه دومره ښه شوی نه دی. یو کال پس دومره غټه واقعه وشوه. مور او پلار د بچو دغه غواړي چې یو جوډیشل انکوایري دې وشي، هغه لا نه ده شوې. یا یو کال تیر شو، ما ته خو ډېر څه کلیر څومره لګي چې پالیسي کې تبدیلی راغلی ده.
خو د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي د یو کال مخکې حالاتو ته که ولیدل شي نو ډېر بدلون راغلی دی.
مخکې چې کم حالات پاکستان کې دا یو نیم کال مخکې هغه اوس نه دی. دې لحاظ سره چې اوس حکومتي ادارې، پولیس، فوج او انټیلیجنس ایجنسیز چې دي او ټول خپل کاروایی کې مخکې شوي دي او کاروایی ښه کېږي لګیا دي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو سیاستواله مهرین انور راجا وایي دې ته ښکاري چې د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې کار شوی، خو داسې ډېر نکات دي چې لا عملي شوي نه دي.
جهان تک پاکستان کې حالات او واقعات کا تعلق ہے.
د پاکستان حالات او واقعاتو په تناظر کې نېشنل اکشن پلان جوړ کړل شو، نور قوانین هم جوړ کړل شو، فوجي عدالتونه پرانیستل شول. په ځانګړي ډول کومونږ د نېشنل اکشن پلان شل نکاتو ګورونو زما په نظر پر یو شمېر برخو کار شوی دی او اصلاحات راوستل شوی دي. خو داسې ډېر شیان دي لکه د مدرسو اصلاحات، د امن او امان مسله او په ځینو برخو کې د حکومت داری ستونزه، نو دا هغه اړین کارونه دي چې باید وشي.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په تیر یو کال کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
خبره دا ده پروسه کال بیا تر اوسه پورې هیڅ بدلون نه دی راغلی. اور بدلون پکار دے پالیسی کی رہے نن اسلام آباد اور اسلام آباد فوجی اسٹیبلشمنٹ سے دیں کس ان دو افغانستان
د مداخلت پالیسی نه لکی ور سره اسلام آباد چې د افغانستان سټریټیک ډیپ پالیسی نه لکی نن هم په دې سکل کې د افغانستان پر کابل باندې د خپل خوش حکمرانان شنی چې هغه د اسلام آباد تابع نو دې یو نن هم هغه پالیسی نه لکی دا شو د بد دهشتګرد پالیسی شو دهشتګرد ساتي دا پالیسیان چې ختم نشي برملا دا حالت قطن نسنی دای سی نه نه خدای سی نه تاسو نه ستې په وزیرستان کې ولس نشي تللای د شګردا امام ګریس نن د ولس سفاره کړې فیو د شګردان د فار عملت نه نه تندل سکه دی چې د غریبانو نه پکې پوت کاته نو فالستی دوی نه د بدل کړی بالکل نه د بدل کړی د ترڅو به فالستیانی بدلې نه کی دا خبره مخته ځنه
د پوځي شارو په او د پاکستان پوځ په خوانی بریګیډیر محمود شاه وای په قومي اکشن پلان کې چې کومي برخه له پوځ سره تړلې وي په هغه کې پرمختګ شوی دی
د دې کې چې کوم انفورس سره تعلق جنہوں نے لگاؤ کہا کہ ڈیرے کامیابی میں شیری اور خلق سے بھی خوشحال ہوگی اور وہاں پر خیال کے لیے طرح گرے نا دیر بحری سکڑی گی اور وہاں پر خیال سے دنیا کی طرح گرے تو وہ بھی نو یہ دیکھے کہ وہ بڑی کامیابی ممکن ہے اور صرف پاکستان پلیز مکنہ امریکہ برطانیہ فرانس افغانستان کی شام اور عراق کی مدینہ کامیاب دی یہ کامیاب ملک پاکستان جی
مہرین انور راجا وائی د ضرب اعظم په نوم عملیات په خبر یا تر سره شوی دی خود سخت دریځ پر ضد تګلارې په ځینو برخو کې لا هم نیمګړتیا وشته دي
ضرب اعظم جو هم کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے
په ضرب اعظم عملیاتو کې مونږ ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي خدا کامیابی یوازې د یوې څانګې یا برخې لپاره نه ده دا به تر هغه کامیابی نه ګڼل کیږي چې د نېشنل اکشن پلان ټول شل نکات یو ځای عملي نشي په دې کې د حکومت او نورو ادارو لکه پوز عدلیه بیوروکراسي او د ټولنې بیلابیلو برخو تر سمغږی ډیر ضروری ده زه به دا وایم چې په تیر یو کال کې چې دا تګلاره په کوم صورت یا تیزی او موثر انداز عملی شوې وي نو هغه شان نه دي شوې
کو تیزی سے اور جتنا اس کو افادیت سے چلنا چاہیے تھا شاید اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے
پخوانے چیف سیکرٹر خالد عزیز ہم گنی چې د تګلارې د عملی کولو په لړ کې نیمګړتیا وشته د دې طرح غری ضد حکومتي اداري یا نکټا مثال ورکوي چې ورته په بجټ کې هیڅ پیسې نه دی خودل شوی
نېشنل کاونټر ټیرریزم اتھارټي چې دی دا حکومتي اداره وفاقي حکومت ول چې هغه کار دا دی چې دا کاونټر ټیرریزم لحاظ سره ریسرچ کوي او د بابت رپورٹس شایع کوي او صوبو تا او نورو تا یوزي ساتل پکار چې د پالیسی لحاظ سره دا د هغه کار دی خو بد قسمتي سره هغه تا پیسې د دې الاټ شوی بجټ کې هغه به دا کار بچنګا کوي چې چرته پورې فوج او د پولیس تعلق دی هغه خپلو کې کوآپریشن ډېر زیات ښه شوی دا اور آغا پا وجہ دا لغونتے چھ مونتا دا ابو ہوا اس خخکاری لگیا دے دا دا وجہ آغا دے
خالد عزیز وائی حکومت دا کرک خپرون کو ویناگانو ویناوالو پر زد ہم پسم ڈول اقدامات ندی کڑی
بعض پکے سیزونا رازی سنگا دا مولانا عزیز چھ دے لال مسجد وال مولانا صاحب دا اسم جلسے کئی لگیا دے خبر غلط کئی لگیا دے او آغا بارے کی حکومتی کمی و رد و عمل دے آغا دورہ صحیح ناخکاری لگیا دے او بیا دام دا یو تشویش خبر دے چھے آغا دا سرکار نا ورتا تنخواہ ملاوی گی یعنی آغا دا دا استاذانو لسٹ کے آغا نوم دا ادام ټیک نه ښکاری
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز زیاتوی په پنجاب کې د سختری زړلو شبکو پر ضد هم سم اقدامات نه دي شوی چې باید دی حکومت وکړي
دا خبره پنجاب نه زیات راضی لګی دی چې دا ماینورټی چې دی هغه بابت خلک چې خبرې کوي یا الزامات لګوي دا پولیس اور کاروائی دا هغه خلکو خلاف مثبت نه دی دا بعض سیزونه دی چې کمیو ښکاری چې دا نیشنل اکشن پلان چې دی حالانکه دې سره حالات بهتر شوی دی
او نورم کار واړی.
د پیپلز ګوند سیاستواله مهرین انور راجا وای د پېښور پر سکول تر حمله ورسته دا اړینه و چې د ذمہوارانو پته لګیدلې وای او دا په ډاګه شوی وای چې په کې لکه کړو کسانو سره څه وشول.
سکیورټی ادارې خپل کام کوي رہے ہیں، اگر ان کی کمی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری. امنیتی
ادارے خپل کار کوي، که په کار کې نیمګړتیا وي نو داغي ذمہ وار هم وفاقی حکومت دی. لکه که یو نوی قانون جوړول وي نو دا خود وفاقی حکومت کار دی. اصول دا وایي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې حکومت باید نور مؤثر او متحرک وي، ځکه چې یو کال شو چې زمون بچی وژل شوي خو میندې او پلرونه نن هم فریاد کوي. هغه ماشومان چې ژوبل شوي وو آیا چای پوښتنه وکړه؟ نو موږ باید نیشنل اکشن پلان ته ووینو چې آیا 100% بریالي شوي یا زه ته 90% واخله. که دومره کامیابی هم نوی شوي نو قصور د چا دی؟ څوک خو به ذمہ وار وي کنه؟ په سکول کې پېښه وشوه، ډېر ماشومان ووژل شو. چا دا معلومه کړه چې ذمہ واري د چا وه؟ او چې څوک ذمہ وار وو نو د هغه پر ضد څه وشو؟ نو دې هر څه ته باید کتنه وشي.
تو یہ معاملات دیکھنے پڑیں گے.
دا دفاعی چارو پوه او پخوانی بریگیڈیر محمود شاہ البتہ ٹنگار کوي چې پوځي مشرتابه د نیشنل ایکشن پلان په عملی کولو کې ډېر لاسته راوړنې لرلی دي چې باید سیاسي مشرانی برقرار وساتي. د پاکستان وفاقی حکومت او د دفاع وزیر خواجه آصف وای دوی په تیر یو کال کې د سختدریځو او وسلوالو ډلو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي او د ضرب عضب په ګډون د دوی نور اقدامات په بریا ترسره شوي او پرمخ روان دي. خو پوښتنه دا ده چې که د پاکستان حکومت په پنجاب کې د سختدریځو ډلو پر ضد اقدامات کوي نو آیا هسې عملیات په کار دي لکه په قبایلي سیمو کې، که نه هدفي؟ همداراز سیاستوالان د افغانستان او سختدریځۍ په اړه د پاکستان تګلارې ته څنګه ګوري؟ آیا په پاکستان کې وفاقي حکومت د قومي اکشن پلان نکات عملي کړي، که نه واک ټول له امنیتي ادارو سره دی؟ تګلارې باید څوک جوړ کړي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په راتلونکي خپرونه کې څېړلې دي. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت.
پښتنو داسې خوار وزار ولي پسم لار شي بلار ولي سوچ خو مشته ستاسو د سوچ ترجمانی پکار ده او باچا خانی پکار ده پښتنو داسې خوار وزار ولي پسم لار شي بلار ولي سوچ خو مشته ستاسو د سوچ ترجمانی پکار ده او باچا خانی پکار ده باچا خانی پکار ده اظہار ولی
وطن مینا پاک مینا افغانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رنا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار پک پل خاور دا جون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی دے بمن بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی